آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د خبرونو لندیز. اوباما پرون د جمعې په ورځ نه په خپل هغه افسوس باندې ټینګار وکړ چې د امریکا د تروریزم عملیاتو کې نه دوه یرغمل شوو امریکایانو په وژلو باندې کړی وو. یوه پاکستانی فعاله چې د کراچۍ په ښار کې یوه کافي درلودله د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا وژل شوې ده، او د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي دي چې د عربو په سمندرګي کې د هغو ایراني کښتیو په اړه شخړې او جنجالونه کم شوي دي چې په امن کې حوثي یاغیانو ته وسلې رسولې. السلام علیکم. روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خپرونه کې به لومړی دا راپورټ درواورو چې وایي د افغانستان د همبستګۍ ګوند د ثور د اوومې او اتمې د ورځې د عاملینو محاکمه غواړي، او بیا به دا راپورټ راواخلو چې وایي د ګردیز د زندان بندیان نه غواړي چې د موټرو د حرفوي زده کړې لپاره دې ورته امکانات برابر شي، او په آخر کې به د امریکا غږ سرمقاله واوري. خدا دې اوس به خبرونه د لطاهر اچکزی صاحب نه واوره.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما پرون د جمعې په ورځ له دې کبله خپل تاسف بیا څرګند کړی دی چې د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په وخت کې دوه برمته شوي کسان هم وژل شوي وو. هغه وویل چې کله چې موږ د یوه امریکایي ژوند بایلو نو موږ ټول غمجن او خواشینی کیږو. جمهور رئیس اوباما دلته په واشنگتن کې د امریکا د استخباراتو د ټولنې غړو ته وینا وکړه، او ویل چې دا خبر چې د مرستو رسولو امریکایي کارکونکي وارن وینستن او ایتالوي گیوانی لوپورتو وژل شوي دي، زما دپاره یې زغمل ډیر سخت دي. ښاغلی اوباما په هغه وینا کې چې د ملي استخباراتو د دفتر د رئیس د لسمې کالیزې لمانځنه یې کوله، وویل چې موږ ټول په دې خواشینی کیږو چې یو بېګناه انسان وژل کیږي. هغه وویل چې موږ دا کار سرسري نسو بللی. ښاغلی اوباما دا تبصره فقط یوه ورځ وروسته له هغه وکړه چې هغه د دوو یرغمل نیول شوو کسانو د وژل کېدو اعلان وکړ. هغوی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمه کې د القاعدې لخوا نیول شوي وو. یوه امریکایي چارواکي د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې دغه دوه کسان د جنوري په 14 د بې پیلوټه الوتکې د حملې په وخت کې وژل شوي وو. د امریکا مشر د دې پیښې له کبله شخصا معافي وغوښته، او ویل چې دی د هغې بشپړ مسؤلیت په غاړه اخلي. هغه په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې زه د هغه څه له کبله چې پیښ شوي دي ډیر زیات تأسف کوم. یوه پاکستانی فعاله چې د کراچۍ په ښار کې یوه کافي درلوده د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا وژل شوې ده. سابین محمود او د هغې مور کله چې پرون د جمعې په ورځ د خپلې کافي څخه چې په T2F مشهوره ده راووتلې او کور ته روانې وې، وسلوالو کسانو ډزې پر وکړې. سابین روغتون ته لا نه ورسېدلې چې په لار کې مړه سوه، او د هغې مور چې زخمي شوې ده حال یې سخت دی. سابین محمود پرون د ورځې په سر کې په خپله کافي کې یوه غونډه رابللې وه، او په هغې کې د بلوچستان په ګوښه ولایت کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په هکله خبرې کړې وې، او د بلوڅو د بشري حقوقو دوه فعالین ماما عبدالقدیر او فرزانه بلوچ یې ستایلي وو. د امریکا د دفاع د وزارت یو چارواکي ویلي چې د عربو په سمندرګي کې د هغو ایراني کښتیو په اړه شخړې او جنجالونه کم شوي دي چې په یمن کې حوثي شیعه یاغیانو ته وسلې رسولې. د پینټاګان اتاق ډګروال سټیف وارن پرون د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ایران د کښتیو یو کتار چې یمن ته روان و خپله لار یې بدله کړې ده، او داسې ښکاري چې بیرته ایران ته ستون شوی دی. وارن وویل چې د دغو کښتیو وروستی هدف نه دی معلوم، مګر دا سمه ده چې ووایو چې دا کار د شخړو او جنجالونو د کمولو یوه نښه ده. نتاق د ایرانی باروړونکو کښتیو په اړه وویل چې موږ تر اوسه لا مطمئن نه یو چې هغوی پر کومې خوا روان دي، خو دغه کښتۍ د یمن څخه وتلې دي. سپینې ماڼۍ ویل دي چې دا شواهد لري چې ایران حوثي یاغیانو ته وسلې ورکړي او د هغوی نور ملاتړ یې کړی دی. له بلې خوا ملګرو ملتونو ویل دي چې د هغه وخت را په دې خوا چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لخوا په عدن، سنا او د یمن په نورو سیمو کې هوایي حملې شروع شوي دي، په هغه هیواد کې د ملکي وګړو تلفات زیات شوي دي. ملګرو ملتونو ویل دي چې کله چې د تیرې میاشتې په آخر کې هوایي بمباري شروع شوي دي، تقریبا 1550 ملکیان وژل شوي دي چې 115 ماشومان هم پکې شامل وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او دا هم نور خبرونه. د ایتالیا پولیسو پرون د جمعې په ورځ 9 تنه مشکوک تروریستان نیولي او په نورو 9 تنو پسې هم ګرځي چې وینسي. پولیسو د هغې ډلې په ځپلو پیل کړی دی چې ویل کیږي په پاکستان کې د مرګانیو حملو او احتمالا په واتیکان باندې د یوې حملې د پلان جوړولو سره تړاو لري. پولیسو ویل دي چې د ایتالیا په ټول ملک کې د دوی د عملیاتو هدف هغه پاکستانیان یا افغانان دي چې د القاعدې د تروریستي شبکې سره مستقیمې اړیکې لري یا د دغې شبکې لخوا هڅول شوي دي، او دا چې د دغو تروریستانو یو مهم هدف دا هم دی چې په پاکستان کې د حکومت په خلاف پاڅون وکړي. څارنوال مارو مورا پرون د جمعې په ورځ په سردینیا کې خبریالانو ته وویل چې د څو کالو څېړنې او تحقیقات او تلیفوني مخابرې دې ته اشاره کوي چې د دغو تروریستانو هدف واتیکان او حتی خپل پاپ فرانسیس وو. په پاکستاني او افغان دسیسه کوونکو کې یو وخت دوه ځانمرګ بمچوونکي هم شامل وو، مګر هغوی وروسته له هغه د ایتالیا څخه ووتل چې احتمالا په دې پوسول چې پولیسو د دوی د شبکې څارنه پیل کړې ده. په ایتالیا کې د پاکستان سفیر تحمینی جنجوا د امریکا ژغ ډیوې خبرونې ته وویل چې د دې سفارت د ایتالیا د کورنیو چارو د وزارت سره په تماس کې دی چې د دوو خلکو د بندي کېدو او د هغوی د هویتونو په اړه معلومات تایید کی. په زرګونو خلک او د نړۍ څو مشران پرون د جمعې په ورځ په ارمنستان کې راغونډ شوي وو چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د عثماني ترکانو لخوا د ارمنیانو د قتل عام سلمه کالیزه په نشه کې میلمانه د هغه غره سر ته وختل چې هلته د دغو وژل شوو خلکو په یاد یو یادګاری سلی جوړ شوی دی. هر میلمه هلته د ګلو په ګیری باندې چې پر لیکل شوی وو ما مه هیروي د خپل ځان لخوا یو جړ ګل وټوم به چې دا د همدې کالیزې نښه او سمبول وو. د ارمنستان جمهوری سرګی سرکیزیان د هغه هیواد په پایتخت یاروان کې په همدې ځای کې وینا وکړه او د نړۍ د مشرانو څخه مننه وکړه چې هلته ورغلي دي او بشري ارزښتونو ته خپل تعهدات څرګند کړي او ویلي دي چې هیڅ شی باید هیر نسی. د ارمنستان د ټولو نفوسو شمیر دا اوس 3.2 میلیون تنو ته رسیږي او هغه هیواد وایي چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د 1.5 میلیون ارمنیانو وژل قتل عام وو. ترکیه په دې اعتراف کوي چې ډیر عیسوي ارمنیان په جګړه کې وژل شوي دي، مګر له دې نه انکار کوي چې هغه دې قتل عام وو. د ارمنستان جمهوریت دا هیله څرګنده کړه چې وروستي اقدامات به چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په وخت د ارمنیانو وژل د قتل عام په توګه وپیژندل سي، د دې سره مرسته وکړي چې د سلو کالو د انکار توره تیاره ورکه سي. د فرانسې جمهوریت فرانسوا اولاند وویل چې په دې مراسمو کې د حضور د دې لپاره هم و چې د روغې جوړې په جریان کې برخه واخلي. د سومالیا د شباب مبارز ډلې ویل دي چې د هیواد په جنوب کې یو سړی له دې کبله اعدام کړی دی چې د اسلام د پیغمبر سپکاوی یې کړی وو. د شباب یوې محکمې وویل چې دغه سړی محمد مرسل موسی نومېده او په دې اقرار وکړ چې د کسمایو د ښار څخه 10 کیلومتر لیرې د جمامي په ښارګوټي کې د اسلام د پیغمبر سپکاوی کړی وو. د شباب د ډلې د یوه قاضي د اواز په یوه فیته کې چې د امریکا ژغ سومالی خبرونې ته رسېدلې ویل سوي دي چې محکمې دا معلومه کړې ده چې دغه سړی په فکری لحاظ روغ رمټ وو. قاضي ویل دي چې هر څوک چې د اسلام د پیغمبر یا الله سپکاوی وکړي نو د داسې سزا سره به مخامخ سي. د شباب خبري رسنوي ویل دي چې دغه سړی د جمامي د ښارګوټي په اطرافو کې د توپک په ډزو وژل شوی دی. شباب د 2016 کال را په دې خو حال ځلې کوي چې د سومالیا حکومت را وپرځوي او پر ځای یو توندلاري اسلامي دولت تاسیس کړي. او هند وایي چې د فورډ مؤسسه چې د امریکا د متحده ایالاتو یوه ډېره لویه خیریه مؤسسه ده نسي کولی چې هندي سازمانونو او مؤسسو ته د هند د حکومت له موافقې پرته پیسې ورکړي. د هند کورنیو چارو وزارت دغه خیریه مؤسسه د خبرداري په خپل لیست کې نیولې ده چې دا معلومه کړي چې دغه مؤسسې له خوا د مرستې پیسې په ښه نیت ورکول کیږي او پکې ملي ګټو او امنیتي چارو ته تاوان نه رسوي. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د خبرونو وروسته به اوس راپورټونه راوخلو. د افغانستان د همبستګۍ انګون د ثور د ومی او د اتمې د ورځې د عملونو محاکمه غواړي. زموږ خبري الکرام شنوار په دې باره کې له کابل نه دا رپورټ را لګلې.
د افغانستان د امباسګې ګوند د تیرو کلونو په څیر نن د جمعې په ورځ په لوی غونډه کې د ثور ومه او اتمه د افغانستان د تاریخ د دوه تورو ورځو په توګه وغندلې او د دغه ورځو وروسته وخت د رسیدلو چارواکو د محاکمې غوښتنه وکړه. د دغه ګوند غړو د خپل نننۍ غونډې لپاره د دارلومان معنی چې د نوې ملسیزي په کورنیو جګړو کې په کډواله بدله شوې غوړه کړې و. د دغه غونډې یو تنظیمونکي حافظ راسخ امریکاغه غشنه راډیو ته ویل چې ترغې چې دغه ورځو عاملین محاکمه نشي په افغانستان کې د افغانانو وجل به همداسې دوام عمومي.
تیر درې لسیزو کې چې کوم جنایت شوی دا د دوم د سر نه شروع ده پاتم د سر او نن هم کوم چې کوم جنایت روان ده او داعش روان ده دا اصلي عامل هغه دي چې د کودتا سر نه شروع کیږي پاتم کې دا تکمیلیږي او تر اوسه روان دي او دوی سره د دوه جنایت کړي بیا هم د افغانستان په خلکو باندې حاکمان دي.
د افغانستان د امباسګي ګوند غړو په دغه احتجاجي غونډه کې په تیرو درې نیمو لسیزو کې د هغو پخوانیو او اوسنیو یو شپې چارواکو عکسونه چې په سره خط پرې چلیپا راخل شوي وي هم په لاسونو کې نیولي وو. په دغو عکسونو کې د افغانستان د خلق دیموکراتیک پخواني ګوند د پخوانیو مجاهدینو د ګوندونو د پخوانیو مشرانو او چارواکو سربیره د ملي والد حکومت یو شمیر برخالو چارواکو عکسونه هم تر سترګو کېدل. د افغانستان د امباسګۍ ګوند یو غړي حافظ راسخ نمي او پختل چې تاسو کوم پخواني یا اوسنۍ چارواکي ماته نخ کړی چې پاک سره چلی پنی وی راخل شوی. خاغلی راسخ د دې پختل په جواب کې ویل چې ګوند یوازې دا غو کسانو په عکسونه سره چلی پاره کش کړی چې د خاغلی راسخ په وینا چې په جنایتو کې لاس درلود.
دی ټوله بیا زره خلک په کابل کې ووجله دا ورانه ته تاسو ګوري د دارلمان قصر زمنګ مخامخ ده دا د هغه د سمره ده چې دوی د استقلال او د ازادي او نه خاو د مان الله خان د لاسه دوی دی وړاند زمنګ مخامخ موزیم ملي ده دوی موزیم ملي چور کو لوټ کو دی په پاکستان کې خرڅ کاته چې زمنګ هغه نظامی وسایل دی په پاکستان باندې و پرولو ده نو دوی تر هغه وخت پورې چې محاکمه شوی نه افغانستان یو امنیت او سوله سوکالی ته نه رسي.
د افغانستان د بسګي ګوند په نننۍ غونډه کې د سړو تر څنګ په لزګونو انجنونو هم برخه اخیسته و. یو شمیر افغان تاریخ پوهان په دې نظر دي چې د 1950 کال د ثور ومه د افغانستان د غمیزي پیلو چې لړۍ لا هم روانه ده. د افغانستان یو تاریخ پو حبیب الله رفی هم دا ګڼي چې د ثور ومه او د ثور اتمی افغانان ته د بدمرغي او پرته بل سندي ورکړي.
د تاریخ هر څه نتیجې ته سړی ګوري. دی و څه شي چې نتیجه مثبت وي مثبت ارزول کیږي او چې منفي وي منفي ارزول کیږي. په دې اساس د ثور ومه نیټه هم د افغانستان د بربادۍ پیلامه وه او د ثور اتمه نیټه چې متاسفانه جهاد تقدس هیر شو یو شمیر د قدرت وږیو په هیواد کې جګړې پیل کړې دا د هغې خونړۍ ډرامې ادامه وه چې تر اوسه پورې متاسفانه روانه ده.
د 1950 کال د ثور په اومه ورځ د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د وی کودتا له لارې د سردار محمد داود خان جمهوری نظام را نسکور ک او په زیید نور محمد ترکی په مشه دغه ګوند واک ترلاسه ک چې دغه ګوند سلور مشانو یو د بل پسې دغه ګوند د دوه ډلو د 16 کلنی واکمنۍ پر مهال په افغانستان حکومت وک. د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند وروستي واکمن ډاکټر نجیب الله د ګوند په دننه کې د جنجالونو لامل دی له سوا یو ویوم کال په لومړي ورځ کې د واکنه لاس په سر کې دوته ارش د همدې کال د ثور په اتمه د وخت د رژیم یو شمیر چارواکو وخت په خواني مجاهدینو یو شپې ته کسيزي شورا ته چې مشري سیغبت الله مجاهدی کوله اوس پاره چې وزیر سم په افغانستان کې کورونې جګړو زور واخیست او یوازې په کابل کې پلس ګونو زره بي ګنا خلک د خکیلو خو ترمنځ په وسلوالو جګړو کې وژل شو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا د ازادې راډیو پیغامو چې تاسو واورئ اوس به دا راپورټ راوخلو. د ګردیز د زندان نه بندیان نه وایي چې که څه هم چې حرفوي زده کړو یو څه اسانتیا ولري، او خو غوښتنه دا ده چې د موټرو حرفوي زده کړو لپاره دی ورته ټول لازم امکانات برابر شي. بل طرف ته د زندان مسؤلینو ویلي دي چې د بندیانو غوښتنې د جګپړو حکومتي چارواکو ته رسول دي. زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې له خوست نه دا رپورټ رالیږلی دی.
محمد نصیر له تیرو دریو کلونو راهیسې د ګردیز د زندان د تړلو پنجرو تر شا له نورو سلګونو بندیانو سره یو ځای د زندان په وړو تنګو خونو کې د بند شپې او ورځې تیروي. محمد نصیر تر زندان کې دوه مخکې د ویلډینګ کاروبار کوو، خو هغه وایي چې په زندان کې هم خپل کسب نه دی هیر کړی او په شپه ورځ کې د زندان له دوه ساعته برېښنا څخه په استفادې سره ویلډینګ کاری کوي. هغه زیاتوي چې د خپل کیسه په یاد ساتلو د ساعتېرۍ له بندیانو او د زندان له مسؤلینو سره د مرستې په خاطر د زندان مات شوي اوسپنیز شایان ویلډینګ کوي. هغه وایي
د چپر کټونه او دلته د مباس کې د چوکي موتوي یا مباس بندیانو کاټ موتوي یا کوم پنجره منجره وي، بس دا زه ویلډینګ کوم. نور دومره سامان وسایل شته نه چې کار کوو، چې مونږ یو څه ته نه جوړ کړو، دولت ته ګټه وکړي، مونږه سات ورکې تېر.
مومن د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او دغه زندان بل بندي دی. هغه بیا د زندان په خپل خونه کې آرام ناست وي، مګر ځان یې مصروف ساتلی. دا چې هغه څه کوي په خپل ای وایي،
دا څه شي نه، دغه کلاشنکوپ جوړیږي، رینجر جوړیږي، غاړي جوړیږي، تسبیح جوړیږي، ګلان جوړیږي، او د ټولو کې مهارت لري.
مومن زیاتوي چې د مرادوزای په نتیجه کې دغه ټول جوړ شوی لاسي صنایع د خپلې کورنۍ د غړو او یا د ملګرو په مرسته پلوري او تر ډیره حده ترې خپل لګښتونه پوره کوي.
مونږ جوړو او باندې 500 سوه 400 سوه 450 سوه په دغه ریټ به بندیان خرڅوي او بندیانو دغه هلته خپل خرچه ورکوي.
د ګردیز په زندان کې 400 کسان بندیان دي چې سیاسي، جنایي او حقوقي قضیو پر بنسټ نیول شوي. له دې جملې څخه زیاتره پر دیني او سیاسي زده کړو سربیره مختلف حرفوي زده کړې هم کوي. په دغه حرفوي زده کړو کې د ویلډینګ کارای، نجارۍ، لاسي صنایع او د جامو ګنډلو زده کړې شامل دي. خو بندیان له مسؤلو حکومتي چارواکو څخه په یادو شویو برخو کې د لازم اسانتیاو د برابرولو غوښتنه لري.
زز مارای د ګردیز اوسیدین کې ګردیز خو زندان کې تر اوسه یو به سرنوشت راټی دی. خوښنه موږ د مشرانو نه دغه ده چې د دې مابس سره باید ټول همکاري اوسي. هر نو همکاري چې د دوی لواسه کیږي و دي چې مابوسینو ته سهولت نور هم پسې پیدا شي د بلا ډیر کوي.
سمنوال محمد ظاهر سعیدی د یاد شوی زندان امیر دی. هغه وایي سره له دې چې خپل ټول امکاناتې په کار اچولي، خو بیا هم هڅه کوي چې د زندانیانو لپاره د سواد او حرفوي زده کړو ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
حرفوي زده کړو دپاره یو صاحب بیل شي دا جوړ کړي تر څو چې موږ کولی شو مختلفې حرفې دلته استادانو ته پیدا کړو، تر څو چې د څوک چې دلته توقیف کیږي او بندیان کیږي، محکمه پی حکم کوي دوی دلته کار زده کړي.
سمنوال محمد ظاهر سعیدی د غرزوای چې زندانیانو ځینې نوري مهم ستونزې هم له جګپړو حکومتي چارواکو سره شریکي کړي او هیله مند دي چې ډیر ژر ورته د هواري مناسب لار ومومي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
څولاند مهم خبرونه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د جمعې په ورځ د کابل خپل تاسف بیا څرګند کړی دی چې د امریکا د تروریزم ضد عملیات په وخت کې دوه برمتسوي کسان هم وژل شوي وو. هغه ویل چې کله چې موږ د یو امریکایي ژوند بایلو نو موږ ټول غمجن او خواشینی کیږو. یو پاکستانی فعال چې د کراچي په ښار کې یو کافي درلوده د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی دی. سبین محمود او د هغې مور کله چې پرون د جمعې په ورځ د خپل کافي څخه چې په ټي 2F مشهوره ده راو وتلی او کوټه روانې وي وسلوالو کسانو ډزې پر وکړې. سبین روختون ته لانه ورسېدلې چې په لار کې مړه سو او د هغې مور چې زخمي شوې ده حالې سخت دی. د امریکا د دفاع د وزارت یو چارواکي ویلي چې د عربو په سمندرګي کې د هغو ایراني کښتیو په اړه شخړې او جنجالونه کم شوي دي چې په یمن کې حوثي شیعه یاغیانو ته وسلې رسولې. او د ایټالیا پولیسو پرون د جمعې په ورځ 9 تنه مشکوک تروریستان نیولي او په نورو 9 تنو پسې هم ګرځي چې وینسي. پولیسو د هغې ډلې په ځپلو پیل کړی دی چې ویل کېږي په پاکستان کې د مرګانیو حملو او احتمالا په واتیکان باندې د یوې حملې د پلان جوړولو سره تړاو لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوریدونکو اوس به دا راپورټ راوخلو. استرالیا او ترکیه هغه پلانونه اعلان کړ چې وایي د هغو استرالیانو د بهیر مخه به ونیول شي چې سوریې ته ځي او د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای جنګیږي. د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت انقرې ته تللی او دواړو حکومتونو ویلي چې دوی په ګډه کار کوي چې بهرنۍ و جنګیالۍ و مخه ونیسي چې سوریې ته د ترکیې د لارې ولاړ نشي. د سیدنی څخه فیل مرسل راپورټ راستولی دی چې خلاصه به خلیل خان درته در واوروي.
د استرالیا او د ترکیې ترمنځ د موافقې تمرکز د استخباراتي معلوماتو شریکول دی. استرالیا ورځ تر بلې په دې خبرې تشویش کې ده چې یو شمېر اتباع په منځني ختیځ کې د وسلوالو ډلو سره یو ځای جنګیږي. استرالیایي چارواکي به د مشکوکو وسلوالو په اړه ترکیې ته معلومات ورلیږي. دغو زیاترو وسلوالو سوریه او عراق په جنګ کې د برخې اخیستو لپاره د ترکیې لاره استعمال کړې ده. داسې اټکل کې چې شاوخوا اویا د استرالیا کسان د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای جنګیږي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوتوغلو وایي دا حکومت به د استرالیا مشکوکه جنګیالي ونیسي او حکومت یې غوښتنه وکړي بیرته به خپل هیوادونو ته ورواستوي. د هغه استرالیایي سیال ټونی ابوت په ترکیه کې دی چې د انزک د هغې تاریخي ورځې د لمانځنې په مراسمو کې برخه واخلي چې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د استرالیا او د نیوزیلینډ ځواکونو د عثماني خلافت پر ضد په 1915 کال کې جنګ کړی و. ښاغلی ابوت وایي د استرالیا او د ترکیې اړیکې د ګالیپولي د جنګ وروسته ډېرې ښې سوي دي. هغه وویل
This is a relationship that had the worst possible beginning. But from that grim and gruesome beginning, a deep and genuine friendship has grown. I think as a result of
the war, he was doing the most daily kidas ti chipali dir kharab. Khoda das khafgan aw da bad pal rusta bi jawari aw rishtani dosti jora swa. Aw da ghe pa natija ki da dera nijdi amkari ramas taswa. Aw da Australia ha kasan che gwali da Turkiye da lari Suriye aw Iraq ta blarsi هغو ته به دغه لار ډېره ګرانه تمامه سي. په استرالیا کې بیا هغه اسلامي مرکز چې دوه ځوانان ورتلل او بیا هغوی د تروریزم په تور ونیول سول وتړل سو. د الفرقان په نامه اسلامي مرکز ویلي دي چې دغه مرکز د هغه دوو کسانو چې تیره ونی د امنیتي ځواکونو په یو چاپه کې ونیول سول د هغوی سره هیڅ ارتباط نه درلودي او ویلي دي چې دوی خپل مرکز لدې لپاره بندوي چې د سیاستوالو او د رسنیو لخوا ورپسې بد کمپاین پیل سو چې له وجې وزورول سول او غلط تورونه ور باندې ولا گاول سول. سودت بسام او هارون کوزاویک دواړه په دې تورونی ول سول چې د انزک د ورځې په مراسمو یې د بریټ پلان جوړ کړی وو. تحقیقات کوونکي وایي چې د غدواړه ځوانان د الفرقان اسلامي مرکز ته ورتلل. دا تورم لګول کیږي چې د غدوا کسان د یو بل اتلس کلن کس چې د افغانستان څخه وو د غدوستان وو او هغه هم د ملبون شهر د مرکز ته تللی او بیا ورسته د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د توریزم ضد د افسرانو د وهلو ورسته په ډزو کې مړ شو. استرالیا تیر کال په سپتمبر کې چې کله پولیسو داسې راپورټونه ترلاسه کړل چې د اسلامي دولت د ډلې ملاتړي په پلان کې لري چې د خلکو سرونه پرې کړي. د دې راپورټونو وروسته د لومړي ځل لپاره تروریزم د خطر ملي کچه لوړې ته ورسول سو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په نړۍ کې هر کال په میلیونونو خلک د سالمونیلا په ناروغي اخته کیږي چې د خوراکي موادونه پیدا کیږي. خو ښایي یو ورځ به د همدغه میکروب بدل شوی بڼه چې د زیاتو ناروغیو د پیدا کېدو سبب کیږي د سرطان د ناروغي د علاج لپاره تر ټولو ښه وسیله وګرځي. نور تفصیل د امریکا غاک د خبريالې جیسیکا برمن په ریپورت کې ز عاشق الله رحیم زو وړاندې کوم. د سالمونیلا بکتریا یا میکروب د خوراکي موادو د ملوث کېدو یو ستر عامل دی. دا میکروب په خامو غوښو، هګیو او شیدو کې پیدا کیږي. په دې ناروغي اخته شخص ته د زړه بدواله پیدا کیږي، نسناسته یا اسهال هم پکې زیات وي، ګېډې خوږیږي او سخته تبه ورسره وي. د سالمونیلا یو ډول حتی د محرقې یا لوی تبې سبب هم کیږي. خو په جرمنی او امریکا کې چېډونکو دغه میکروب د سرطان د ناروغي د علاج لپاره په یوې وسیلې بدل کړی. روی کورټیسس د امریکا د اریزونا په پوهنتون کې د میکروپیژندنې په څانګه کې پروفیسر دی. هغه او ملګری لمړی هغه ډول سرطان د موږکانو په بدن کې ځای پر ځای کې چې انسانانو په بدن کې پیدا کیږي، او بیا یې د دې سرطان د غوټو د لمنځوړلو لپاره د سالمونیلا د بکتریا یا میکروب نه کار واخیست چې په لابراتوار کې پیکار شوی و. ښاغلی کورټیسس وایي، موږ ټول په دې باور یو چې سالمونیلا زموږ دښمن دی، خو په خط کې هغه زموږ ملګری هم کېدی شي. مونږ ولیدل چې د سالمونیلا بکتریا د سرطان غټې او بکړي او لمنځه یوړلې. زه تل د هغو میکروبونو پسې ګرځم چې خلک فکر کوي هغوی زموږ دښمنان دي، خو په حقیقت کې هغوی زما ملګری دي، او زه غواړم چې هغوی ستاسو ملګری هم شي. د همدغو څېړنو له برکته پروفیسر کورټیسس او ملګرو یې داسې واکسین هم جوړ کړ چې د نری رنز یا سل ناروغۍ د علاج لپاره تر ټولو غوره ګڼل کیږي، او د بی سی جی په نامه د واکسین ځای به ونیسي چې اوس په نړۍ کې د دې ناروغۍ په درملنه کې ترې کار اخیستل کیږي. تحقیق کوونکو همدارنګه د چرګانو لپاره یو واکسین هم جوړ کړ چې له برکته یې د هغو میکروبونو د خپرېدو مخه نیول کیږي چې د چرګانو د خامو غوښو په خوړلو سره د یو انسان نه بل انسان ته خپرېږي. کورټیسس وایي هغوی او ملګری یې کوښښ کوي چې د سالمونیلا په بکتریا نور کار هم وکړي تر څو په دې سره د انسانانو د سرطان درملنه هم وشي. ښاغلی کورټیسس وایي ښایي د هغوی څېړنه به یو څه وخت نور هم ونیسي، او تر هغې وروسته به د سالمونیلا میکروب په کلینیکونو کې په انسانانو هم تطبیق شي، او د سرطان د ناروغۍ لپاره به په یوه ګټور درمل بدل شي. درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د اروپا د امنیت او همکارۍ د ټولنې د څارونکو په خلا د ازبکستان د مارچ د میاشتې د 9 نیټې د جمهوري ریاست انتخابات دومره آزاد او عادلانه نه و. د ازبکستان د انتخاباتو د کمیسیون په قول د اوږدې مودې مستبد مشر اسلام کریموف پر لاپسې څلور دورې انتخابات وګټل چې درې سال کاندیدان په مقابل کې ولاړو، نو 90% رای وګټلې او 90% رای ورکوونکو خپل رای په صندوقونو کې اچولې وي. د دغه ټولنې څارونکو راپورټ ورکړی دی چې په دغه انتخاباتو کې نه یوازې د جمهوری ریاست دوه پر لاپسې دورو د اساسي قانون په حدودو باندې سترګې پټې شوې دي، بلکې واقعي سیاسي بدل پکې موجودیت نه لري. د بیان په ازادۍ او د ټولنو په جوړولو باندې محدودیت لګول شوی و، او قانوني او سازماني نواقص هم لرل. واویا کلن کریموف د 1900 د لسیزې د اخر نه راپدې خو په مرکزی آسیا کې د پخوانی شوروي اتحاد د جمهوریت مشرکوي، او غواړي د خپل واکمنۍ په خلاف ټول مخالفین کمزوري کړي. د ازبکستان حکومت په 2015 کال کې د ادیجان د فرغانې د ناوې په ښار کې مظاهره چیان ډیر سخت ځپلی و. ګومان کېږي 100 تنه مظاهره چیان نه وژل شوي وو. له هغه وخت نه راپه دې خوا تقریبا اکثره لویدیز خبریالانو ته اجازه نه وه چې د هیواد له دننه نه راپورټونه ورکړي، او د ازبکستان مستقل خبریالان او مبارزین د دوامداره ځورونو سره مخامخ وو. امریکا په کلکه د ټولو ازبکانو د حقوقو ملاتړ کوي چې په آزادو او عادلانه انتخاباتو کې ګډون وکړي، او په وخت نا وخت انتخاباتو کې خپل د معنا نه ډک انتخاب وکړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ په ټولنه کې د امریکا سفیر دانیل بیر انویلی پا په دې ډول نه موږ په خپل ژمنه ولاړ یو چې په ازبکستان کې دیموکراتیک اصلاحات او بشري حقوق ژغورنه به تعقیبوو، د اقتصادي پرمختګ او د سمایزه ثبات ملاتړ کوو. امریکا د ازبکستان سره د انډیوالۍ په روحیه حکومت هڅوي چې د او اس سی ای رپورټ ته ځواب ووایي او خپل بین المللي مسؤلیت او دیموکراتیکو انتخاباتو او د مدني او سیاسي حقوقو په باره د دغې ټولنې تبصری عملی کړي. درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله و چې تاسو واوریده. دا زموږ د نیم ساعته خپرونه پاته ورسېدله. بلنه درکوو د دې خپرونې ته چې سوشل میډیا وروسته به خپره شي.